بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږ څلویښتم څخه تر یوسلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیری دل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د سه شنبه ورځ د 1444 هجری لمریز کال د غویی د میاشتې دیرشمه د 1446 هجری قمری کال د زیکادې د میاشتې 22 او د 2015 میلادي کال د مئی د میاشتې 6 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه سهارنۍ پښتو خپرونې کې له معمول سره سم اول خبرونه اوریدلی شي، بیا سیاسي تبصره لرو چې ولې ایران د یورانیمو د پخولو له حق څخه شاتګ نه کوي نومیږي، ورپسې د ایران او د نړۍ ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام لرو، بیا د ستاسو له لیکونو او برېښنالیکونو څخه برابر شوی هر کله راشه پروګرام درته وړاندې کیږي، او په آخر کې به تلپاتې خوشبوی اونیس پروګرام درته وړاندې شي. ډیرو قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د ملت د پرمختګ او د ودې لپاره لا چا اجازه نه اخلو. د ایران خارجه وزیر او د حماس پلاوی خبرې وکړې. د امریکا ګډوډ دریځونه د خبرو اترو فضا خرابوي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د ایران د ملت د پرمختګ او ودې لپاره لا چا اجازه نه اخلو. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د امریکا او د ایران ترمنځ غیر مستقیمو خبرو ته په اشاره سره وویل، که چیرې د امریکا حکومت په ایران کې د اټومي وسلو د جوړېدا د اندېښنې په هکله په خپل ادعا کې صادق او رښتینی وي، نو موږ باید د دغه موضوع په هکله هغوی ته ډاډ ورکړو، خو ایران به هیڅکله زور ته تسلیم نه شي او موږ د خپل ملت د ودې او د پرمختګ لپاره له هیچا اجازه نه اخلو. د ایران ولسمشر پرون مازیګر د عراق د لومړي وزیر له مرستیال او خارجه وزیر فواد حسین سره په کتنې کې د دواړو هیوادونو د ملتونو ژورو او تاریخي پیوندونو ته په اشاره سره وویل، د ایران او د عراق اړیکې یوازې پرون نن ورځې ته نه محدودیږي، بلکې هغه 2000 کلنې او جرړه لرونکې دي. د عراق د لومړي وزیر مرستیال او خارجه وزیر فواد حسین هم په دغه کتنې باندې د خوښۍ په څرګندولو او د ایران شریف ملت او ولسمشر ته د خپل هیواد د ولسمشر او د لومړي وزیر د تودو سلامونو په ویلو سره وویل، د ایران له اسلامي جمهوریت سره د عراق اړیکې په ډېرې ښې خوځنده سویې ولاړې دي. هغه وویل، نن سبا د عراق او د ایران ترمنځ هیڅ سرحد نشته. هر کال د ایران او د عراق په میلیونونو زیارتوال په عشق او اراده سره په یو بل هیوادونو کې آیمای اطهار علیه السلام زیارتونو ته ورځي، او دغه دینی پیوندونه د دواړو ملتونو د پیوستون سره ګرانبیه پانګه ده. د ایران او د امریکا خبرې د سیمې په سولې او ثبات کې اغېزمنونکی رول لرلی شي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنۍ چارو وزیر سید عباس عراقچی دې ته په اشاره سره چې سیمه د امریکا او د ایران د خبرو اترو ملاتړ او حتی کوشش کوي موجوده ناوړه تفاهمونه ختم کړي او لیتوګې یو بل ته نږدې کړي، وویل، د ایران او د امریکا خبرو اترې کولی شي د سیمې په سولې او ثبات کې اغېزمنونکی رول ولوبوي. هغه ته د ایران د خبرو اترو د ټولنې د نړیوالې غونډې په دوهمه او اخیری ورځ د خبریالانو په ټول کې پښتون سره وویل. د خارجي میلمنو او متفکرانو او رسمي چارواکو لخوا د تهران د خبراترو د ټولنې د غونډې د هر کالي اندازه ډیره زیاته وه. د ایران خارجه وزیر رکشی بیا وویل چې دغه ټولنه زموږ لپاره ښه تجربه شوه چې وای خود له تهران کولی شي په سیمه ییز او نړیوال ډګر کې د رایو د تبادلې لپاره یو مرکز ووسی. هغه دې ته په اشاره سره چې د تهران په دغه نړیوال کانفرنس کې یو شمیر لوړ رتبه چارواکو ګډون د پام وړ وبو وی ویل. د سیمې د هیوادونو شپږو خارجه وزیرانو، دوو لوړ رتبه چارواکو او د خارجه وزیرانو ګڼ شمیر مرستیالانو او دغه راز پخوانیو وزیرانو، پخوانی ولسمشر او پخوانی وزیرانو په دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. عباس رشیدی ته په اشاره سره چې په دغه غونډه کې مو د ایران او د امریکا د خبراترو په هکله بحثونه درلودل وویل. د خبراترو د دوام په اړه مو د عمان له خارجه وزیر البو سعیدی سره مفصلې خبرې وکړې او د قطر خارجه وزیر هم له موږ سره یو ځای شو. هغه هم یو شمیر نظرونه او ایډیاګانې لري چې په درې اړخیزه غونډه کې مطرح شوې. د عراق خارجه وزیر عباس رشیدی وشه د ایران خارجه وزیر عباس رقچی ویل، ډیر خوشاله یم چې د تیر وخت په نسبت د ایران په حق له د سیمې د هیوادونو په تیر باندې فارس خلیج سیمې نظر بدل شوی دی او د هغه نخ هم د ایران او د امریکا خبرو ته د دوی په مثبت نظر کې وینو. د ایران خارجه وزیر او د حماس ورزنګ پلاوی خبرې وکړې. ایران خبری اژانس راپور کړی د فلسطین د حماس ورزنګ د سیاسي دفتر غړیو باسیم نعیم او اسامه حمدان چې د تهران د خبرو په ټولنه کې د ګډون لپاره ایران ته راغلي، پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس رقچي سره کتنه او خبرې وکړې. په دغه کتنه کې په فلسطین کې د روانو بدلونونو په تیره بیا په غزه ترنګ کې د صهیونیست رژیم د جنایتونو د نوي پړاو په هکله خبرې او د نظر تبادله وشوه. د فلسطین د روغتیا وزارت پخوانی وزیر باسم نعیم په غزیترنګ کې نوړه انساني حالات او د غزیترنګ د خلکو په ډلهیز ډول د سزا کولو لپاره د وسلې په توګه لوبو او خوړو څخه د تیریګر اسرائیل رژیم استفاده ته په اشاره سره ویل. د غزیترنګ خلک او د مقاومت ډلې به هغه حللارې ته تر رسیدا پورې چې د فلسطین د ملت ګټې تامین کړي، همغه را د صهیونیست رژیم د جنایتونو په مقابل کې ودرېږي. د ایران خارجه وزیر عباس رقچی هم تهران د خبراترو د ټولنې په کانفرنس کې د حماس ورزنګ د پلاوی د ګډون د مننې په ترڅ کې ویل، د اوربند ټینګولو لپاره د امریکا او د صهیونیست رژیم لخوا وړاندې شوي پلانونه د فلسطین د خلکو د اصلي غوښتنو او د ګټو تامینونکي نه دي. عراقشی په سیاسي ډګر او نړیوالو سیمه ییزو ټولنو کې د صهیونیست رژیم د جنایتونو په مقابل کې د فلسطین له ملت او مقاومت ډلو څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د ملتړونو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا ګډوډ او کاګه د ریزونه د خبراترو په ځا خبره بوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سیاسي چارو مرستیال مجید تخت روانچی له ایران سره د خبراترو د بهیر په باره کې د امریکا ګډوډو د ریزونو ته په اشاره سره ویل. د امریکا ګډوډ متضاد او کاګه وګه د ریزونه د خبرو په ځا ګډوډي په دې معنی چې هیڅوک ډاډ نشي لرلی یا ووایي چې دغه موضوع اغیز نه لري. هغه له ایرنا خبری اژانس سره په که کې د خبراترو میسته د ستنیده او له ډیپلوماسۍ څخه کار اخیستلو ته د اروپایي هیوادونو د ارادې په باره کې ویل. د ایران او د امریکا د خبراترو له پیلېدا راسې موږ په کامل ډول اروپایي هیوادونه د خبرو له روان بهیر څخه خبر کړي دي او هغوی سره مو پرله پسې مشورې هم کړي دي که هغه د مرستیالانو په سویه دي او که په تهران کې. د ایران او د امریکا ترمنځ د خبراترو له هر پړاو وروسته مو د سفیرانو په سویه اروپایي هیوادونه له دغو خبر کړی دی. د یمن ځواکونو د اسرائیلو د حیفا بندر پر ځای سمندري کلابندۍ پیل کړه. زموږ خبریال راپور کړی د یمن وسلوالو ځواکونو ویان یحیی ساری وویل چې په خدای پاک توکل او د مشرتبه د ستر مقام د حکم پر اساس د اسرائیلو په حیفا بندر باندې د سمندري کلابندۍ د پلان اجرا کول پیل کړی دی. په هغه بیان کې چې د یمن د پوځ لخوا خبره شوې ده، ویل شوې دي دغه اقدام د صهیونیست رژیم د وحشیانه حملو د زیاتېدا او د غزې د خلکو د وږي ساتلو د سیاستونو او د کلبندۍ دوام ته یو ځواب دی. د یمن ځواکونو خبرداری ورکړه چې د اسرائیلو حیفا بندر د دغه بیانې د خپرېدا له وهراسې په رسمي ډول د یمن د پوځي هدفونو ډګر ته ورداخل شوی دی. درې اروپایي هیوادونو د اسرایلو نیوګر رژیم ته سخت خبرداری ورکړ. زمون خبریال راپور کړی د برتانیې د فرانسې او د کاناډا مشرانو خبرداری ورکړ کاچیر اسرایلو په غازی کې نوې پوځي عملیات بند نه کړي، په مرستو رسیدا باندې د محدودیت ختم نه کړي، نو دوی به د طلبي پر ضد اقدام وکړي. د برتانیې د فرانسې او د کاناډا مشرانو په یو ګډ بیان کې چې د انګلستان حکومت خبره کړې ده ویل چې د فلسطین ملکی وګړو ته د بشري مرستو د رسیدا لپاره د اسرایلو مخنیوال د نه منلو وړ دي او هغه د نړیوال انساني قانون خلاف ورزي هم ده. دغه درې ورو هیوادونو ویل چې موږ د اردن سیند په لویدیځ غاړه کې د اسرایلو د خرګیو د جوړولو د کار د پراخولو مخالفي او زیاته کړه چې موږ به د هدفمنو بندیزونو په شمول د بل هر اقدام د ترسره کولو کوشش هم وکړو. دغه را د اسپانیا لومړي وزیر پیدرو سانچیز پرون په ماډریډ کې په یو کانفرنس کې په غازی ترنګ باندې د صهیونیست رژیم پوځي حملو ته په اشاره سره وویل د یوروویژن د سیالۍ په شان له نړیوالو کلتوري پیښو د دغه رژیم د څنګ ته کولو غوښتنه وکړه. د امریکا او د اسرایلو رژیم ترمنځ اختلافات زیات شوي. هیرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت او د اسرایلو رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدا وروسته د امریکا د ولسمشر مرستیال جډی وینز هم د فلسطین یو کې ټاټوبی نه اسرایلو ته سفر نه کوي. جډی وینز پرون وویل چې ما له ایټالیا ته له سفر کولو وروسته نیو کې ټاټوبو ته د ورتلو فکر کاوه، خو دغه ادعا وکړه چې امنیتي او لوجستیکي خنډونه او په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو پراخول تل اویو ته له سفر کولو زما د پښیمانه کې لا دلیل دی. او د ټرمپ او پوټین ترمنځ دوه سطح خبرې پای ته ورسېدې. زمون خبریال راپور کړی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په اړه خرغنده خبرې کړې دي. تاسو خبري اژان د پوتین د کول راپور ورکړ چې دغه خبره تر دوه ساعته دوام وکړ. پوتین زیاته کړه خبره تر وشوې چې د باندې دوه ساعته وخت ونیو، ډېرې مفصلې او څرګندې وي او په ټوله کې زما له نظره په دې برخه کې ډېرې ګټورې وي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو ډیرو عزت منوریدونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې ول ایران د یورانیم د پخوالو له حق څخه شاتګ نه کوي. د ایران د باندنیو چارو وزیر عباس عراقچی د امریکا د مراکچی پلاوی مشر سټیویډ کاپ ته څرګندونو په ځواب کې وویل چې یوې موافقې ته رسېدل ممکن دي او موږ چمتو یو چې جدي خبرې اترو ته ورداخل شو. په هر حال په ایران کې د یورانیم له پخولو پروګرام به هماغه راز دوام وکړي که موافقه وشي او که ونه شي. عراقچی د امریکا د مزدرک اجرتي پلاوی مشر سټیویډ کاپ او د ایران د یورانیمو د پخولو د ختمولو د اړتیا په اړه له څرګندونو وروسته په خپلې ایکس پاڼې کې ولیکل. د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په اړه مذاکراتو کې امریکایي اړخونه په طبیعي توګه آزاد دي. عراقچی زیاته کړه خو ایران یوازې د خپل چلند مسؤول دی او له همدې کبله د ایران اسلامي جمهوریت پالیسي دا ده چې په عامه فضا کې له مذاکراتو ډډه وکړي، په ځانګړې توګه د امریکایي اړخ د ښکاره او خصوصي دریځونو ترمنځ زیاتېدونکي وټن او د دوی په اونیزو څرګندونو کې د بدلونونو په پام کې نیولو سره. عراقشي د دې په ټینګار سره چې زموږ د ان پی ټي تړون د غړي په توګه د ایران د حقوقو په هکله زموږ دریځ کاملا روښانه د تفسیر وړ نه دی یادونه وکړه. هیڅ داسې سیناریو یا وضعیت نشته چې ایرانیان دې اجازه ورکړي له حقونو دې محروم شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویل د یورانیمو د پخولو په توګه تورن کنټرولول په علمي توګه لاسته راوړنه ده چې د دې لپاره ډېرې هڅې شوي دي. د هغه لاسته راوړنه ده چې د کلونو علمي هڅو او د پام وړ قربانیو د ورکولو په پایله کې د مال او د ژوند په بیه ترلاسه شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی همدارنګ وویل که امریکا واقعا غواړي چې ایران اټومي وسلې ونه لري نو یوې موافقې ته رسېدل امکان لري او موږ چمتو یو چې د داسې سیناریو د تل مخنیوي لپاره جدي خبرو اترو ته ورګډ شو. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان هم د امریکا سره غیر مستقیمو خبرو اترو ته په اشاره سره وویل ل امریکا سره موافقه ته رسیدل ممکن دی، خدا کار یو اساسي شرط غواړي او هغه دا چې امریکایي اړغ بیا د زور او تحمیل له چلن څخه ډډه وکړي، ځکه چې موږ به هیڅکله د زور په وړاندې سر ټیټ نه کړو. سټیویډ کاپ تر دې مخکې دا کړی و چې موږ ایرانیانو ته یو وړاندیز ورکړی دی او باور لرو چې پرته له دې چې د دوی سپکاوی وکړو دوی باید د یورینیمو د پخولو موضوع وڅېړي. ویټکاپ زیاته کړه، موږ نشو کولی له ایران سره داسې موافقه ومنو چې د یورینیمو د پخولو وړتیا پکې شامله وي. د امریکا د مذاکراتي پلاوي مشر ویلي دي موږ به ایران ته اجازه ورنکړو چې اټومي بم جوړ کړي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت او تاسو زموږ یو ستا سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
روتسپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو ورځپانو ته د کتنې له خبرونې سره زه فاطمی او زما محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. لومړی به هم د ایران د اسلامي جمهوریت او ورپسې به د افغانستان ورځپانو ته کتنې کوو او دغه ورځپانې له تاسو سره شریکوو. نو زموږ سره مله اوسئ له یوې لنډې نمې نه وروسته.
د تهران چاپ د ورځپانو په سر کې راځو د کیهان ورځپانې ته. دغه ورځپانه په سوریه کې پروانو حالاتو کتنه کړې ده او یو مطلب یې خپور کړی دی چې عنوان یې دی په سوریه کې د لا زیات نیواک په سر د ترکیه او د اسرایلو سیالي. کیهان لیکي په دې وروستیو کې په سوریه کې د سیونیستي رژیمو د ترکیه ترمنځ لانجې زیاتې سوي دي او هر یو لوری کوشش کوي د سوریې لا زیاتې سیمې لاندې کړي او ویې نیسي. ورسپانه لیکي ترکیه غواړي د الجولانی د ادارې په مضبوطولو سره په سوریه کې خپل نفوذ واکمن کړي او په عین حال کې د سوریه د دړې وړې کېدو مخنیوی وکړي او ټوله تر خپلې ولکې لاندې راولي. خو اسرائیل رژیم بیا د الجولانی د حکومت په کمزوري کولو سره غواړي د ترکیه د نفوذ مخه ونیسي او سوریه په وړوکو برخو وویشي. کیهان لیکي چې د چارو شنونکي خبرداري ورکوي چې په سوریه کې د نفوذ په سر روانې سیالۍ خطرناکې دي او مستقیمې جګړې ته ختمیږي. ورسپانه زیاتوي چې ترکیه او اسرائیل دواړه لوري د امریکا متحدین دي، خو امریکا د دوی د زیاته غواړي موخو د کنټرولو لپاره هیڅ هم نه دی کړی. کیهان دا مطلب په پای کې لیکي د سوریه په ډګر کې د ترکیه او د اسرائیلو سیالي د سولې او بیارغونې په ډګر کې نه ده، بلکې د ماډرن نیواک یوه بڼه ده چې د نفوذ او قدرت د واکمنولو په سر دی.
ډیره مننه رازو جوان ورځپانې ته چې په تهران کې د خبرو اترو د نړیوال کانفرانس په اکله یو مطلب ته انعکاس ورکړی دی او عنوان یې دی د تهران د خبرو اترو نړیوال کانفرانس د نوي نړیوال نظم په اړه د ایران د دریځونو د بیانولو انعکاس. ورځپانه لیکي چې په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ټرمپ سیمې ته د خپل سفر په مهال د ایران پر خلاف نفسیاتي جنگ ته لمنه ووهله، په تهران کې د خبرو اترو د نړیواله غونډه چې د نرسکونو نړیوالو چارواکو په ګډون ترسره شوه، نه یوازې د ایران د دریز د اعلانولو لپاره یو ښه فرصت رامنځته کړه، بلکې په عمل سره وښودله چې ایران تل د نړیوالو بدلونونو په اړه د نورو هیوادونو د نظرونو کوربه پاتې شوې ده. جوان لیکي په داسې حال کې چې ټرمپ د ایران د منځوي کولو هڅه وکړه، دغه غونډه د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مطالعاتو په مرکز کې د ایراني او بهرني چارواکو په پراخ ګډون سره پیل شوی او پکې د 350 هیوادونو جګپوړي چارواکي، 200 پلاوي وزیران او د ملګرو ملتونو او نړیوالو ارګانونو استازو برخه اخیسته ده. ورسپانه زیاتوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د سیمې او د نړۍ د مختلفو چارو په اکله د ایران د دریزونو په اړه ګډونوالو ته وضاحت ورکړی دی. جوان ورسپانه لیکي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په دې باندې په ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت به د سیمې او ټولو هیوادونو او ملتونو لپاره یو باوري شریک او د اعتماد وړ همکاري وي ویلی دی، موږ د یو عادلانه او برابر هوکړې غوښتونکي یو، ډیپلوماسۍ ته پابند پاتې یو او تمه لرو چې هغه ظالمانه او یو اړخیز بندیزونه چې زموږ خلک یې مستقیم هدف ګرځولي په رښتینی او عملي توګه لرې کړی شي. البته دا غونډه نن هم دوام موندلې ده. دلته یوه لنډه شاندمه کوو او بیا به راګرځو ستاسو خدمت ته.
قدر من اوریدونکو رسپان ته د کتنی د خبرونی له دوام سره ستاسو په خدمت کیو. رابسو د تهران چاپ قدس ورسپان ته دغه ورسپانه د منځنی ختیځ په وړاندې د امریکا په سیاست کتنه کړې ده او یو مطلب یې خپور کړی دی چې عنوان یې دی منځنی ختیځ د زور له لارې د سولې له نظریې سره پردی دی. په دې سیمه کې سوله په زور سره نشي ټینګېدای. په مطلب کې وړاندې راغلی دی چې د امریکا او د هغه د متحدینو له لوري په زور سره د سولې واکمنولو نظریه په ځلونو ماتې خوړلې ده، ځکه چې هغوی د منځني ختیځ په پیچلتیاو سترګې پټې کړي دي. په ایران باندې د زیات فشار سیاست، د اسرائیل رژیم د رسمیت پیژندنې لپاره تش په نامه ابراهیمي هوکړه او یا هم نورو هیوادونو ته د غزې د ولس کډه کول هغه پلانونه دي چې همدغه ناکامې نظریې په چوکاټ کې مطرح سوي دي. ورسپانه لیکي د زور له لارې د سولې ټینګېدا د ټرمپ د حکومت په دوهم پړاو کې د سیمې په وړاندې د امریکا د بهرني سیاست په بنیادي ستنه بدله سوې ده. داسې سیاست چې د پوځي قدرت په ښودلو او یرغلیزه ډیپلوماسۍ او اقتصادي بندیزونو باندې ولاړ دی. قدس زیاتوي چې دا نظریه ادعا کوي چې په دې چلولونو سره سرکشه هیوادونه او لوبغاړي کنټرولولای سي او په دې بلواد ځپلې سیمه کې د امریکا په ګټه ثبات راوستای سي. وړاندې ورسپانه د ایران په خلاف د امریکا د زیات فشار سیاست، فلسطین په کله د سیونیستي رژیم او د امریکا د سیاست او د ابراهیمي ناکامې هوکړې ته کتنه کوي او لیکي چې دا ټولې طرحې تراسه خو ناکام سوی دی او د سولې پر ځای په سیمه کې د لا زیاتو شخړو د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی دی. قدس په دوام کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا له لوري د سردار شهید قاسم سلیماني ټرر هم د یادې ستراتیژۍ په چوکاټ کې بولی او لیکي چې په دې کار سره نه یوازې د مقاومت محور او ایران کمزوري نه سو، بلکې مقاومت لا زیاته وده وکړه او پیاوړی سو.
عزیزانو که ستاسو خوښه وي زه به د افغانستان مطبوعات خاطه په سر کې د 800 ورځپانه راخلو چې په افغانستان کې د پوهنتونونو په اکله یو مطلب خپور کړی دی او د افغان محصلینو نظرونو ته انعکاس ورکړی. ورځپانه لیکي چې د کابل پوهنتون یو شمیر محصلان وایي د دغه پوهنتون درسي مواد د دوی د اوسنیو ښوونیزو اړتیاو ځواب نشي ویلی. دوی زیاتوي تر اوسه پورې د تحصیلي نصاب د کیفیت لوړوالو ته هیڅ پام نه دی شوی او د دوی تر ټولو نوي درسي کتابونه د 2014 او 2014 کلونو دي. هشته سو په ورځپانه لیکي چې د کابل پوهنتون د محصلینو په حواله زیاتوي چې یوازنی مضمون چې طالبان یې د خپلو تګلارو له مخې د محصلانو د ذهنونو د کنټرول لپاره نوی کوي اسلامي ثقافت دی. په مطلب کې راغلی دی چې افغان محصلینو د غراز د مسلکي کادرونو پر نشټوالي اندېښنه څرګندوي او وایي چې د طالبانو له واکمنې دا وروسته ډېری استادان یوازې د لیسانس اسناد لري او د تدریس کولو اړینه علمي وړتیا نه لري او د پوهنتون ښوونیز سیستم پر نړیوالو معیارونو برابر نه دی. دوی زیاتوي که څه هم اوسني سیستم کې ډېرې نیمګړتیاوې شته دي، خو دوی مجبور دي چې د پوهنتون د فراغت لپاره همدا محدود او زاړه درسي مواد ولوستلی شي.
راباسو د افغانستان اطلاعاتي روز ورسپانه ته دغه ورسپانه بیا افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو او د رامنځته سویو ننګونو او ستونزو ته په اشاره سره لیکي چې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو څلورم فارم چې د اروپایي کمیسیون او پولینډ په کوربتوب ترسره کیږي نن په بروکسل کې پیلیږي. ورسپانه زیاتوي ټاکل سوی چې دا غونډه په سبا هم دوام پیدا کړي او د افغانستان کړکیچ به پکښې د بحث له مهمو موضوعاتو څخه وي. اطلاعاتي روز لیکي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سازوالۍ سرپرستی ورونیکا بوسکوویچ پوهر ایکس کې پر خپله پاڼه لیکلي چې نوموړی په دغه نړیوال بشردوستانه فورم کې د افغانستان د بشری بحران د ریښو په اړه خبرې وکړي او ملي او سیمه ییز حل لارې به وپلټي. ورځپاڼه زیاتوي اروپایي ټولنه له امریکا وروسته د افغانستان لپاره تر ټولو لویه مرسته کوونکې ده او د اروپا څلورم بشري فورم په داسې وخت کې جوړیږي چې له افغانستان سره مرستې په جدي توګه کمې شوي دي. د ترامپ د ولسمشرۍ له پیل وروسته امریکا خپلې مرستې په افغانستان باندې بندې کړي دي. ورسپانه هم داشان زیاتوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره هم وایي چې دوی د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ شوي دي.
ډیرې زمنانو اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سره.
کلا راشا
په نامه د هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د تهران راډیو در کل راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. ورځ مو په خیر دوستانو. په دې هیله چې روغ رمټ به یاست په نننۍ هر کل راشه پروګرام کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدي سره
یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو.
ډیره ډیره مننه اغلې فاطمی. زه هم ګرانو مینوالو ته له مینې ډک سلامونه وایم او همداشان پر کل راشه پروګرام کې د شاملېدو لپاره دوغو عزیزان ته د هر کل راشه د واټس اپ د ګروپ شمیره اعلانوم. نو لدوی څخه غواړو چې دغه نمبر دې ځان سره ویلي کی او خپل نور ملګرو سره دیم شریک کړي. شمیره ده 00 91 1 4 4 5 3 5. یو ځل بیا وایم 00 91 1 4 4 5 3 5. همداشان پښتو نه هنویت یاهو ډاټ کام مو هم ایمیل ادرس دی چې له دې لارې څخه هم زموږ سره خپل نظرونه او پیغامونه شریکولای سي. ایران ریډیو ډاټ آر سلش پی ایس او پارس ټوډی ډاټ آر سلش پی ایس دا مو هم ویبسایټونه دي چې تاسو په دغو ویبسایټونو کې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې، همداشان ادبي، کلتوري او دینی مطالب هم لوستلای سي. نو غلی فاطمی زوم یو لنډه شان دمه وکړو، بیا به ولاړ شو انشاءالله رحمان لیکنو.
سمه ده. د هر کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو یو ځل بیا درته هر کله وایو، او دا د استاسو لخوا د را رسیدلې لیکنې په لټه کې یو او په سر کې را اخلو. د ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب لخوا راستول شوي د عبدالحمید جلیلی صاحب دا لیکنه چې وایي: ای د سعودي درنو علما، تاسو هر ورځ د فتوا و باران کوي، که یو بیوسه سندره وایي فتوا راځي چې دا حرامه ده، که یو بیچاره ښځه له کوره د مجبورۍ له امله ووزي فتوا راځي چې دا د شرعیت خلاف ده، که یو فقیر د مظلومو لپاره غږ پورته کړي فتوا راځي چې دا بغاوت دی. خو اوس چې ډونالډ ټرمپ ته هغه قاتل چې د فلسطینی ماشومانو، ښځو او مشرانو وینې توی کړي، مسلمانې ښځې لاس ورکوي او ورته سر تورې عرب نجونې نڅاوي کوي یا نڅیږي، تاسو ولې چوپ یاست؟ ټرمپ د امت د محرابونو ویجاړونکی دی. ترامپ د قدس قاتل، د غزې جابر او د صهیونیزم ستر ملاتړی دی. ترامپ د مسلمان امت محارب دی او له محارب سره روغ بر ناروا ده، روغ بر ناروا ده. خو تاسو د امت علماو ولی اوس فتوا نه ورکوئ؟ ولی شرعیت پټ شوی؟ ولی دین خاموش دی؟ ولی ستاسو د عدالت تله یوازې پر مظلومو درنه ده، نه پر ظالم؟ آیا د فتوا مټ یوازې د کمزورو په وړاندې کار کوي؟
ګوره اغلی فاطمی، مشران وایي چې ژوند وي هر څه به ووینې. نو دا روڅه او دا بېغیرتي مو هم په خپلو سترګو ولیده. زه هم په همدې بسنه کوم، ځکه چې شاعرو ملګرو پرې شعرونه ویلي دي او په ګروپ کې په دې موضوع ښه پوره بحث سوی دی او ډېر مطالب موجود دي. له جلال آباد څخه زموږ محترم اورېدونکی چې د تهران راډیو خبریال هم دی، د استاد فضل ولی ناګار صاحب په زړه پورې شعرونه راډالی کړي دي. چنوانی دی: یا غزه وای، نه مو په هوا او نه په ځمکه درته لارسته، ولا کومو ویره د نړۍ له هیڅ کفاره سته، غوښته محشر خیزه شرنګ د توري یمنی راځي، ګوره له صفین پیغام د شاه ویسی قرنی راځي، رنګ د پیغمبر د دوا څیرې زمانې کړلې، نور شو په جلال د جال تی تتی آینې کړلې، جوش د انتقام د ځمکې راکاژه تناب ورته، اور به کاندي بل په میخانو کې انقلاب ورته، ورک دشي انوم چې نن په شمو د اقسان نسو، ورک عربي شیخ شه پپره د اهل الله نسو، شته دی مسلمان خو پکشه ټکی د اسلام نسته، یو دی په رکو بل په سجده هیڅ امام نسته، سشول ایوبی تا تاریخ د هیر سیلاب وړی دی سترګې اغزی درته د واړه امت خبرې دي بیا به تاریخ ولیکي چې موږ یو بل اندلس بایله عزم د حسین زور د علیمو همدا وس بایله
خو تریخ حقیقت بیان کړی دی دا د استاد فضل ولی ناگر صاحب په قلم دی برکت شي او د شینواری صاحب هم نری مننه نکو چې مشته د غشیرونه راستولی قدرمن اوریدونکو دلته به یو وړه شاندمه را اخلو او بیا به راشو د قدرمن اوریدونکو نورو لیکنو ته
د هر کله راشه د خبرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو راځو ستاسو لیکنو ته وای راته یادیږي مازیګر د کلي چې وبوتو موږ په چکر د کلي هغه خواجه خواجه دوستان څه شولو خواره واره شو در په در د کلي خدایا د چا نظر پرې ولګېده چې موږ ټول کړو بهر د کلي په دې ښکلې شعرونو سره درته یو ځل بیا هرکلی وایو نورې لیکنې او شعرونه ستاسو ته رااخلو خو مخکې ترې یادونه کوو چې زموږ ډېر پخوانی او وفادار اورېدونکی محمد اکبر سلطاني صاحب چې د څه مودې لپاره کلي ته تللی و او د انټرنیټ د کمزورتیا په وجه له ګروپ څخه وتلی و دوباره بېرته راغلی دی نو په راتلو یې ډېر خوشحاله یو او ورته هرکلی وایو
بلکل هم داسې ده د سلطانی صاحب شعرونو ته په تمه یو له دې نه علاوه تکړه خبریال عبدالرزاق صاحب په ګروپ کې خپل مقالې راستوي که څه هم په اردو ژبه دي خو کوم دوستان چې اردو ژبه لوستی شي د هغوی لپاره ډېرې ګټورې او خوندورې دي د عبدالرزاق صاحب هم ډېره مننه کوو ډاکټر نور احمد فطرت صاحب بیا د امریکا د ولسمشر د وروستي سفر په اکله داسې لیکي دغه کومې درې ورځې چې ټرمپ ماما په سعودي عربستان قطر او متحده عربي اماراتو کې تیرې کړې د نړیوالو رسنیو د رپورټونو له مخې په دغه درې ورځو کې تر 2500 زیات فلسطیني وګړي د اسرایلو له لورې ووژل شو خو دغه درې سره عرب ملکونه سمون بکمون وو هغه ځکه چې دوی په دغه کار ورسره رضا دي او په دغه کې د دوی ټولو اوږدمهاله کاروباري ګټه ده د انسان ژوند نه پخوا ارزښت درلودلی دی نه یې نن لري او نه به یې سبا پیدا کړي دلته تل د زورورو مفاداتو اړین پاتې شوي دي نن هم دی او سبا به هم وي دا بشري حقوق دا د قانون بالادستي او دا ولسواکي د غږونو خوشاله کولو لپاره خوندورې نارې دي ستونزه دا ده چې زورورو د خپلو مفاداتو لپاره جنګونه هم په ټول کوي خو غلامان د خپل دفاع لپاره لاسونه نه سره ورکوي بلکې په عقیدت مندیو او غیر عقیقي نظریاتو کې سره تقسیم دي غلام قامونه په دغه مرض اخته دي چې په نتیجه کې ټول انسانیت رنزور دی
بیخی د نرشې منځ مو ویشتی دی او ډېر ښه لیکنه مو راسولې ده ډاکټر صاحب فطرت بس مسلمانان ته دې متعال خدای اول عقل او بیا غیرت او ورپسې وحدت او طاقت ورکړي چې له دې غلامۍ څخه ځان اخلاص کړي
آمین یا رب العالمین او په دې شایسته دعا سره به عبدی صاحب که ستاسو خوښه وي یو دمر وکړو او بیا به راشو د قدرمنو اوریدونکو نورو لیکنو ته
قدر من اوریدون که دوباره مو هر کلی که اول ورز از موش پا خانه امکار و تکره ملگره گره اغلی فاطمی صاحب پیادی محبت علی بنگش صاحب یو لمین دک پیغام رستاوله و چی پا اوریدو دیر خوشحال سولو بیای در رحمان و بعد شیرون هم مشت را داله کردی نو غارم چی پا پروگرام که شامل کرم
خکار دی
وای چی پراحت کی خوبا هر سڑی دی یار سی یار حق دی چی پا سخت کی پا کار سی طول خپلوان ترین تاویجی چی امیروی چی غریب سی هر سڑی ترین بیزار سی نو حقیقی من حق دی رحمانه چی مزار سر دی جور مزار دی یار سی
حقیقت ویلی دی در رحمان بابا پا قبر دی در خدای رحمتونه او نور نازل شی او در گران او محترم محبت علی بنگر صاحب هم نره مننه که چه خپل ملگری او اوریدون که نهیره بی قدر من اوریدون که لغگیز و پیغامونو مخی در تکره شایر او خوش اوریدون که گران احسان موسینی صاحب پده شیرون سر پروگرام تا خکلا ورکو چی وای خدای زنگل دی دلیوانیو سر هیچ نکیجی خدای زنگل دی دلیوانو سر هیچ نکیجی دغا نرو شرموشانو سر هیچ نکیجی زما یقین پا ایماندار د پلار پا زایمی همو خکاره انسان پت شیطانانو سره هیچ نکیجی. دا خوب با مات کرو بوت دا کانو سواب هم پا کدهی. دا غا پزرکی پت بوتانو سره هیچ نکیجی. ما سر توری خوری مشو کوا سر پا موتو. دا غا ناترس ظالمانو سره هیچ نکیجی. محسینی دا غا سمون بکمون او اومیون دهی. دا غا زدیانو جاهلانو سره هیچ نکیجی.
دیر زبردست غزل مو راستواله دی قدر من محسینی صاحب متعال خدای دی تاست روغ صحت در پنسیب کری پا قلم مو برکت سا او بیا با هم استاسو دشولی کنو پا تمیو دلتا یولند شانده مکو او بیا بلارسو جغیزو پیغامون تا
بیخی سامده یو زل بیا با موارکلی که سلخوا را رسیدلی غگیز پیغامون را اخلو عبید صاحب اول پیغام د محترم ایدری صاحب دی چی دا گران عبدالوهاب غیرت صاحب تازه شیرونه پخکولی انداز زمزمه کردی نو رازه چی ور تغوک شو
ننداره چی نلی تعجوبه ده ننداره چی نلی تعجوبه ده دا عرب که هندو مستانه ده ملمستیاوی هم خپل حد لر جاهلا ملمستیاوی هم خپل حد لر جاهلا جال دا زلف کی خود لو یا جرمانا دا تا بلدنگ دا سپوز مکی تلارا وکڑا تا بلدنگ دا سپوز مکی تلارا وکڑا فلسطین دی پا باروتو کلم بدا دا یو تایی چی دی کڑنی زورا ولکا دا یو تایی چی دی کڑنی زورا ولکا که عربو کی رواج داغ کسا دا کلیشا دا کپر خوش پا نساشو کلیشا دا کپر خوش پا نساشو دا مسلم جماعت را غلی پا لرزا دا لکه غیر دا مرگی که چی ماشون وی لکه غیر د مورکی که چه ماشون وی غیر می حسیلا غمون و پیمانه ده نور بچه وکڑم لکل وحاب غیره ده نور بچه وکڑم لکل وحاب غیره ده لکل شوی طول غزل می سرچپه ده لکل شوی طول غزل می سرچپه ده
ډیر ښه ښکلی دکلمه مو کړې قدرمن هیدری صاحب او غیرت صاحب ته دې هم خدای پاک نور توفیق ورکړي دا بل پیغام له کابل از موږ د خوږ ملګری غنم رنگ کوچای صاحب دی چې خپل تازه شعرونه یې ویلي دي، نو راځئ دغه هم واورو.
هر څه دې خدای ورکړي خو نیتونه یې ښه نه دي، هر څه دې خدای ورکړي خو نیتونه یې ښه نه دي، مخونه یې تک سپین دي ولې زړونه یې ښه نه دي. د دوی په پښتو ژبو چې بیخي باور ونه کړې، د دوی په پښتو ژبو چې بیخي باور ونه کړې، دا خلک گفتار ښه کړي عملونه یې ښه نه دي. اوس هم پکې ورور پاسي کړي د ورور سره جنګونه، دا کور ډېر ښایسته دی رواجونه یې ښه نه دي. غاصب له تا مخکې دلته ډېر توبهګار شوي چې ما گزار ورکړی پر هرونه یې ښه نه دي. زمونږ ورسره هغسې د فکر تضاد شته دی، زمونږ ورسره هغسې د فکر تضاد شته دی، زمونږ باچا خوله ښه لري کارونه یې ښه نه دي. رښتیا ته دا خبره خپل کوچني ریبار ته کړې، رښتیا ته دا خبره خپل کوچني ریبار ته کړې، کوچی را باندې ګران دی خو شعرونه یې ښه نه دي. هر څه دې خدای ورکړي خو نیتونه یې ښه نه دي، مخونه یې تک سپین دي ولې زړونه یې ښه نه دي.
شعرونه دې هم ډېر ښه دي کوچی صاحب، دا به ریبار هسې لزانه درته ویلي وي. نړۍ مننه، او بیا به دې هم د داسې شو پیغامونو او شعرونو او غیره په تمه یو. محترم دوستانو، همدلته د ننني ارکل راشه وخت پای ته رسیږي. د ټولو محترمو اوریدونکو او همداشان د خپلو شعرونو، لیکنو او پیغامونو له لارې په پروګرام کې د شاملیدونکو دوستانو څخه مننه کوو او د هغوی له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سه.
تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، د تلپاتې خوشبویی په نامه د پروګرامونو په دې لړۍ کې د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای کړې څرګندونې بیانوو. په دې نننی پروګرام کې له دروغ جوړولو او پروپاګندو خپرولو څخه د خلکو د منع کولو او همداشان په ظالم باندې د اعتماد او باور نه کولو په او په امانت کې د خیانت نه کولو په اکله د دوی د وینا او خبرداریو په اکله ژغیږو چې فرمایي: لا تقفو ما لیس لک به علم. عرض می وکړ چې د دې په شأن په قرآن کریم کې دا ډول آیتونه په زرګونو قرآنی حکمونه دي. لا تقفو ما لیس لک به علم، یعنی په هغه څه پسې مزه چې پرې یقین نه لري، په هغه څیز اعتماد او باور مه کوه چې یقین پرې نه لري. نن سبا په دنیا کې رایج او دود ژورنالیزم بیخي د دې په اپوټه عمل کوي. هغه د کومو سیزونو په اکله چې پروپاګاندا کوي او دروغ خبرونه جوړوي، په اکله یې حتی خبرتیا هم نه لري، هیڅ علم هم نه لري،
هیڅ به هیڅ یې خبروي. په خواشنی سره زموږ په ټولنه کې همدا شیان شته دي. دا د هغه کرچار مقابل ټکی دی چې نن سبا په دنیا کې موجود دی. کچیر موږ په دې یو حکم هم عمل وکړو نو د ستونزو ستره برخه به مو هواره شي. یا دا چې خدای تعالی فرمایي لا ترکنو الی الذین ظلمو، په ظالم باندې اعتماد مه کوئ، ورته گروهنه پیدا مه کوئ، یعنی ورته گروهنه او مینه پیدا کول او پرې باور کول. رکون یعنی هم هغه معنا ورکوي. په ظالم باندې باور او اعتماد مه کوئ، په ظالم باندې د باور او اعتماد کولو نتیجه هم دا خیږي چې تاسو یې وینئ. ځینې مسلمان حکومتونه او اسلامي ټولګې د دنیا په تر ټولو ظالمو عناصرو اعتماد کوي او نتیجه یې دا دی چې ویني. یا اقسطوا ان الله يحب المقسطين، له عدل نه کار واخلئ او د ژوند په ټولو چارو کې د عدل او انصاف حکم ورکړی دی. یا په امانت کې خیانت مه کوئ، امانت یوازې د پیسو نه دی چې تاسو یې مثلا لما سره لرئ، بلکې کوم مقام او مسؤلیت هم چې ستاسو لخوا ماته راکړی شوی دی امانت دی. که چیرې په دې امانت باندې سم عمل ونه کړم نو دا به امانت کې خیانت دی. وګورئ چې که چیرې په دې یو حکم باندې عمل وکړو نو څه به وشي. په دې وجه دا څه چې قرآن کریم زموږ لپاره لري په کار راتلونکي عملي حکمونه دي.